سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د دغو مرستندویانو ډیری د ګزڼ ضد واکسینران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي چې یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان هم دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د ایران ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوی عبدالکبیر پرون شنبه دا له نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بېلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې د اسلامي امارت سره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته له دې کړي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند د اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د اوبو سر موافقه ترسیدلی او کنه. د طالبانو د کورونې چار وزارت وی امنیتی ځواکونه تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه انسان تښتونکي وژلې دي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه خلی په دې عملیاتو کې چې د پښت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړی درې ورځې وړاندې یرغمل شوی و. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس لیو باروړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 کسان سپاره وو. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې پورستیو نیوونو اکسل عمل وخد او ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقوقو د سرغړاونو په خاطر مسؤل غني. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټوټر پانه لیکلي د سولېزو اعتراضونو په تړاو د غنو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندېښنه لري او نړی دا ټول ویني. پورستیو څو ورځو کې د ایران په بیلابېلو خارونو کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې لکټر لګت څوار لسنه فعالان نیول شوې دي. د اوکراین د کورونې چار وزارت وی پرون تایید په بکنی سره د اوکراین د کورونې چارو وزارت پرون تایید کړ چې دغه واد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې دی او ماشوم په شمول لکتر لګوتنه وژل شوی او 1340 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکې ورځو بلله وی ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي چې دغه واد هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بې پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړي وشتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورته کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. لسر راپور مدد چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کار کوونکي وژل شوي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر محل وژل شوی، ټپي شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې
د روسیې او اوکراین د هټو او لانجو په اړه هم وروستی راپور لرو چې د موسکو چارواکو ویلي دي د ډرون الوتکو په خاطر د ځینو سیمو عملیاتونه درولي دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت خپور کړو چې یو شمیر محصلان شکایت لري چې کابل ولایتو کې عامه کتابتونونه تازه او اپډیټ کتابونه نه لري.
که چیرته تاسو ته وګوري مثلا د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو هم غږی کوونکی دانیل اندرس وایي تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو اته درش کارکوونکي وژل شوي دي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزار پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیریدو اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظهیر مالا ورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وایي مرستندویه کارکوونکي په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو اته درش کارکوونکي وژل شوي. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپور کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه اته دېرش مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزنډ پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو له شتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسېدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمېدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مني چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیباد د یکشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي یا د بشرپالانو وژنه د بشری مرستو په بهیر باندې څومره منفي اغیز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو له پوه اظهار فضلی نه مطرح کړې ده.
اوس مهال په دغه افغانستان او په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسنی شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بېلابېلو روغتیایي برخو کې، هغه که بشري برخو کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې تېرو کلونو ته وګورئ یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه، بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغوی ته زیان رسېدل، دا په ټوله کوی سي د بشري مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغېزو کې او په ځانګړې توګه هغه افغانان، محروم افغانان چې اوس مهال بشري مرستو ته اړتیا لري، نو کوی سي د یوغوی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي. اوس مهال کشیرې
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینې ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بې له شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپلې بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار دا ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشري مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښ یا خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د حقونو فعال اظهار فضلي و چې د تیرو څو میاشتو کې د بشر پالانو د وژنې په ارتباط باندې او دا چې څومره منفي اغېز به د مرستو په بهیر باندې وکړي، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څېړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څېړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړې په دې اړه یو رپورټ.
که چېرته تاسې هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین یې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخواني کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عما کتابتونونو امکانات ډیر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عما کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عما کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکوو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې هر نه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یو بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایلو غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څباندې لس ورځې وړاندې وروسته له دې چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمي والی په خپل ټلګرام کې ښلي چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشهی بمب لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلې او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حمله کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرژوبلې اوښتي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرژوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وتنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او وی ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل په نوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي افغانان د اګست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه 11 ورځې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼه لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړي خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. د لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی، په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایېدای. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقالې خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی په نوم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼه لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پر 60 کال د دسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې 60 کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیسا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضی وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 13 کلن اجمل فیضی په بخښنې سره 50 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی. نوموړی وایي هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دای ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تی په بیساری پر مختلی عصر کې وس هم خلق د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي اتلس کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 65 سال پدر
مې کله پلار خدمت وکړ. مالو ماشومتوب خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسؤلیت ما تر غاړې دی. زه 18 کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندی و له ډېرو ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیاتوي د چا لاس او پښه چې ماته شوي وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسؤلیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
فرق نه لري زمونږ خدای وبخښي پلار فقط 200% هماغه 200 خلق نه اخته. پدر به خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وایي دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړي چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 15 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکتران دي. کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول. هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کی سوی دی. دا خلق سوو کی دا خود خدای اله دا ومده غمرست سینه دا بیخی احتیاج و متاج دی سترگ پلار دی همده غمرست تا. او دا که بیار چا پا وست کی که دی حکومت پا وست کی دی طالبانو پا وست کی او که دی موسیسو پا وست کی باید سی دغت توجه کی دا خو بیخی دا پا طول سیمه کی بیخی نه سروی تیمون رازی پا دا غم میاشتو که یو تیم راغله دی سروی سی اغم سروی کرده دا لمبرون خلکو ناخیستی دی اویز درک نلگی گی هر سره رازی منگ تا شکایت کسی رو را تا غگی گی دی منگ غگ ورا سوا او منگ دغنه للاسه کی گی نور موخ ننی سماو پا دی هیلا سی دا پیغام نشد سی.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وي کلی زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسیم نیت ما ډېر ګران دی. دا باید چې څه ترخ شو پکې.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم. پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کارکوونکي وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 4 انسان تښتونکي وژلي دي. د دوی له لاسه د محمد امین په نوم یو کس هم راخوشي شوی دی. د ایران اسنا خبری آژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دغې هیواد په پنجاب ایالت کې په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې د وروستیو نیونو عکس العمل وښود او ویې ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ګڼي. او د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد د شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 148 تنه نور ژوبل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانې اسد سره خبرې کوم. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلې. زه خو مو پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي څوک یاستې څه کار کوي.
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او داشیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کې می ویلې دی، او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه هغه ځای کې پیدا سوی یم. زه چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلې نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د دوی خلک او د نور شین زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو، په 2001 کال کې وو.
2001 کال
کې وو چې موږ بیرته لاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی. او زپم په دې باندې خوشاله نو خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ستا په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور او پلار دعا نشته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته که په کنسول کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کنسول به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې موږ اول اغبم دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان که څنګه
وو هارو ډیر یو ځای چې افغانان ډیر راغلي دي الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسول ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط ممچېدل خلک او بالکل
تال او تال
دا تفریحي خبرونه ل ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ یعنې څومره هوم فیل کوئ د چا خبره
اخه زما کور دی زه هلته لوی سوی یم هلته مې سکول ویلی دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم مثلا زما مور او پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ځای څه نه یې نه داسې خلک ډېر سته او یو وخت یو وخت ځان ته فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په مابین کې
ځای ته ورسېدې
خو صحیح ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې ته خو دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش که یې خپل کوششونه کوي
ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندۍ او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوار راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی طبعا هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې یو ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا وو زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم ما ته
یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یی که تغواری یو ځای ته ورسیږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې ک کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډیر مشکل دی او دوم زامت کول
د زامت کې بیا نو ډیر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
ته د درسونو هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړئ
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای سافلاس کې راسي دا غسی چې ټک ټک وي په دروازه کې او د توای
راځي د کونسل چې راوړه سي دی یعنی والنتیر یا مفت کارونه هم تاسو ډیر وکړه طالبانه څومره وخت ما غسی کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنتیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وای چې رقم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وای چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو شه ځای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیسی کی why am I وخت چی you know the خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلې مې child refugee کرمه داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابې کړی دی خارجان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګورې چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینه کېږم په دې څه چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې نجونې مکاتب تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راستي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلې دي زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کړي زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټس یو اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتونو سره
خلکو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي د ښځو لپاره سره دې مشکل نه درلود ده مگر دوی د تاسو خبره چی
د خارج صدا د فکر راغله د داخل افغانستان ته شاید د یو سیاسي فکر لري زکه چې دی غوای چې د افغانستان شزي او انجینر شات پات سي چې بیا دی وکوي سي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري څومره مو د افغانستان غږال ته اوچت کړی دی د په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې او آیا موږ څه ووایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي لدی ډلې 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلی دي تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلی دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناسته وکړي د خلکو سره نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا که او دوی پا کورونه کیسم کشینه ای زه فکر کوامه چی مهم داده چی اغا لوکل کمیونیتیز دا افغانانو سر کومکو که چی دوی کورونه پیدا که او دوام چی دا هوتلونه باید خالی خوسی دا خو مهم ده چی افغانان باید کورونه پیدا که او بل دا چی تاسی وویله چی افغانان چی پا پاکستان که بند پات دی فیلن اغواری راستی بریتانیا تا چی بیا دوی تا مسائل برابر سی چی دوی راستی او کوایسی چی راستی خوزه دا بریتانیا دا حکومت پالیسی ده دا پالیسی ده از ما حزب نده او دا فکر کم دا یا باید بدل سی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو بیا چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډېر کارونه بیرته کونسلانو ته راجع کېږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورځي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هم هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابینځ کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې مثلا دوی وایي اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنه بیا فنډنګ کوي سیوا واخلي د حکومت سره، او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینځ کې. خو زه فکر کوم سي د پیسې شته، فنډنګ شته د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپله باید مثلا رایه ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل څخه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوئ تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو ښارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي ښارونو لندن او مانچستر او ځینې نورو لوی ښارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سرک کې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بے له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغانان چې به دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي، او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې.
خمارو سترګو دې زه خوړلایم، زی سم دزڑ پسر ویشت لیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چکول میستا وستر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونائی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا
آزادی رادیو